ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مچله کې موزه احمد شبر کوربه يم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري السلام علیکم وړاندې به واوري چې یو شمېر مدني فعالانو په کابل کې د ولسمشر د الکترونیکي تذکرو د ویش له پلان سره مخالفت څرګند کړی دی او خبرداری ورکړی دی چې اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رسوان مراد څخه
په شمال کې شاهین قلوردوی د افغانستان کمانډو ځواکونه د بدخشان کوهستان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره د ولسوالۍ ته داخل شوي دي. د افغانستان دینی عالمانو سراسري شورا د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو لخوا د خندق په نامه د پوځي عملیاتو اعلان د اسلام او بشریت ضد بللی دی. او د پاکستان په پنجاب کې یوې ځانوژونکي حملې د دې هیواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو وای چې د بدخشان ولې د کوهستان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره افغان کمانډو ځواکونه د ولسوالۍ ته رسیدلي دي. د شاهین قلوردوان محمد حنیف رضایی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل
به تعداد 100 نفر از کمانډوهای اردوی ملی و نیروهای اردوی ملی وارد ولسوالی کوهستان شده. اینا هنوز عملیاتشان شروع نکردن و در ولسوالی کوهستان خوشبختانه رسیدن. انشاءالله عملیاتشان هم شروع میشه.
نوموړي ویل چې دوی منتظر دي چې د هوا د خوالي په صورت کې به د کوهستان د برتنی ولول لپاره پوځي عملیات پیل شي. د شاهین قلوردویان ویل د بدخشان کوهستان ولسوالۍ په دې وروستیو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ وه او تیره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو ونیوله. د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا د دولت د وسلوالو مخالفانو او په خاص ډول طالبانو لخوا د خندق په نامه د پوځي عملیاتو اعلان د اسلام او بشریت ضد بللی دی. د عالمانو شورا دا خبره نن په ارکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د دینی عالمانو شورا ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق غزا د مشرکانو په مقابل کې کړې خو وسلوال طالبان په دې نامه د افغانستان مؤمن خلک وژني. د افغان دولت وسلوال مخالفانو تیره اونۍ د خندق په نامه عملیات پیل کړل. که څه هم چې طالبان وایي د دې عملیاتو هدف بهرني ځواکونه دي خو تر اوسه په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکی وګړي مړه او ژوبل شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د عالمانو د شورا د دې اعلامې هرکلی وکړ او ژمنه وکړه چې حکومت به د افغانانو او د افغانستان د ښېګڼې او خدمت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د کاناډا په ټورنټو ښار کې افغان کاناډایي خبریالانو مدني فعالانو او د دې هیواد عامو خلکو په کابل کې د وشل شو ژورنالستانو روح ته دعا او درناوی وکړ. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لا دمخه پر افغان خبریالانو وروستی بریت غندلی دی او په افغانستان کې له رسنیو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو مدني فعالانو خبریالانو او د قربانی شو خبریالانو کورنیو پرون په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مراسمو کې د افغان خبریالانو وژنه د بیان پر ازادۍ برید وبله او پر حکومت یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د امنیت لپاره جدي ګامونه واخلي. د کابل د دوشنبې د ورځې په برید کې د ازادۍ راډیو د درې همکارانو په ګډون 9 افغان خبریالان ووشل شول. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د پاکستان په پنجاب ایالت کې یوې ځانوژونکې حملې د دې هیواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وژلي دي. د پنجاب د پولیسو یو افسر محمد اسلم پرون ویل په دې برید کې چې پر موټر سایکل سپور یو ځانمرګي وکړ ګڼ شمېر نور کسان ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د پنجاب ایالت د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په روسیه کې امنیتي ځواکونو په مختلفو ښارونو کې د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی یو شمېر پلویان نیولی دي. الکسی ناوالنی سبا ته په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد چې راتلونکې دوشنبه په رسمي ډول بله ریاستي دوره پیلوي د پراخو لاریونونو او مظاهرو غوښتنه کړې ده. د ناوالنی پلویانو سبا ته دی زموږ پاچا نه دی تر شوار لاندې اعتراضونه تنظیم کړي دي. پولیسو په سات پیترسبورګ کیمروف تومبوف رایزان او څو نورو ښارونو کې د ناوالنی پلویان نیولی دي. امنیتي ارګانونو ویلي دي چې نیول شوي کسان د عامه غونډو د جوړولو لپاره له وضع شوو مقرراتو څخه د سرغړونې په خاطر توقیف شوي دي. او د متحده ایالاتو په هوای ایالت کې د اور شیندون کې غره د لاوا د خبرېدو له امله شاوخوا یو نیم زر کسان ل خپل کورونو خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. د هوای والی ملي ګارد ته دنده سپارلې ده چې له بې څه شو خلکو سره مالی او هر ډول مرسته وکړي، او دغه راز له تخله شوو 900 کورونو او تاسیساتو چې په دې سیمه کې له ګواښ سره مخ دي ساتنه وکړي. تر اوسه پورې د هوای په ستر ټاپو کې د اور شیندون کې غره د لاوا په نتیجه کې د مرګ بلې راپورونه نه دي خپاره شوي.
د سجی راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د افغان ولسمشر د برېښنايي تذکرو د ویش له بهیر سره مخالفت کړی. په دې خبرونه کې مو بل لور ته په غزنی کې د انتخاباتو له اوسنی سیستم سره له مخالفت خبرو.
موږ وایو انتخابات حوزوي شي، انتخاباتو کارمندان دي د عدالت له مخې توظیف شي. د مرکز نه دی او با صلاحیته هیئت وختون کوي چې غزنی ته راشي.
کابل له اسلام آباد غواړي چې په کراچۍ ښار کې د افغان ډیپلوماټ په تور قاتل افغانستان ته وروسپاري. په دې خبري مجله کې شمیر نور موضوعات هم تر شپږ نیمو بجو اوریدل شي. په کابل کې شمیر مدني فعالانو د برېښنايي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او دغه بهیر د درېدو غوښتنه یې وکړه. دغو مدني فعالانو نن د یوې اعتراضي ناستې پر مهال وویل که چیرته یې غوښتنې ونه منل شي په لویو لاریونونو او اعتراضونو به لاس پورې کړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې تذکرو ویش به دوام وکړي. له کابله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
په کابل کې د مدني ټولنې دغه استازي وایي د تذکرو د ویش لړۍ د هیواد له لویو قضایاو شمیرل کیږي او په دې تړاو جدي بحث او دقت ته اړتیا ده ترڅو په دې تړاو ملي اجماع رامنځته شي. دغه مدني ټولنې د برېښنايي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او د دغه بهیر په درېدو ټینګار وکړ. د دغه مدني فعالانو په استازیتوب عینالدین بیک د ناستې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل
ای مسله برای ما قابل قبول نیست. ما اگر میخوایم ملت باشیم در اینجا باید تفاهم.
دغه مسأله موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ د یو ملت په توګه په دې اړه باید تفاهم وکړو. موږ د الکترونیکي تذکرو د بهیر د درېدو غوښتونکي یو. له هغه پرته به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړو او د حکومت په وړاندې به ودرېږو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه او ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکي تذکره واخیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکي تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې دغه لړۍ به د دلیل وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره یې انتحاریان له جعلي تذکرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکي تذکرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي. خو د حکومت اجرایي رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه ده رامنځته شوی. ښاغلي عبدالله مخکې هم ویلي وو چې د برېښنايي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. خو د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بهیر به له ځنډ پرته دوام وکړي.
برېښنايي تذکرو خپل ټول قانوني مراحل بشپړ کړي او اوس مهال په اجرایي پړاو کې دي. برېښنايي تذکرې د یو تخنیکي سند په اساس ویشل کیږي او لزند پرته به دوام وکړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزی ادارې هم ویلي چې د دې تذکرو ویش ته به دوام ورکړي. د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزی ادارې په وینا د برېښنايي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی او لزګونه نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړي چې په وینا یې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان لافه د برېښنايي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز و نه کړی.
د کابل له اعتراض به د غزنی اعتراض ته مخه کړو. په غزنی کې اعتراض کوونکو نن د 14 ورځې په مخه د ټاکنو کمیسیون دفتر تړلې دی. د دوی غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه وشي، پر تذکرو د سټیکر نه لګی شي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو ونډه متوازنه شي او په نام نه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د خلکو اعتراض نن دیارلسمې ورځې ته وغځېدی. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسېږي، له تېرو دولسو ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې دې ټاکنې حوزه ویسي، پر دسکرو دې سټریکرونه نه لګېږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې دې ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي، او په ناامنه ولسوالیو کې دې د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي.
موږ څه نه روا غوښتنې لرو؟ موږ وایو انتخابات حوزه ویسي، د انتخاباتو کارمندان د دې موږ غوښتنې دي، د انتخاباتو کارمندان دي د عدالت له مخې توظیف شي. د مرکز نه د یو باصلاحیته هیئت غوښتونکیو چې غزنی ته راسي، او په عین حال کې د انتخاباتو له کمیسیون نه غوښتونکیو چې د هغو خاص نماینده دلته باید پکي او دلته راسي.
اما حکومت به خواسته های برحق ما که ما خواستگار حوزه شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تیکت در پشت تذکیره بودیم و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداره.
پلی احترام سلام دا خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دی، واضح دی، په غزنی ولایت کې موږ یوولس استادې په پارلمان کې لرو، انتخابات په حمزه‌ای کېږي او په یوولسو حمزه‌ای کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزي اداره غوښتنې ونه مني، نو د کابل او کندهار ترمنځ لویې لاره به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کول یې تر وسې پورته خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزي ادارې رسولې دي. ها خو بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د یادو اعتراض کوونکو د هغه ادعاو د سپیناوي په موخه و غزنی ولایت هیات هستوي، کوم چې دوی وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولا دولتي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر وسې پورته خبره دي کوم چې دوی وایي ټاکنې دې حوزه ویسي او پر دسکرو دې سټریکرونه نه لګېږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت ته هیات واستوو څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده، او خلک ترې ګټه پورته کوي. او بل دا چې پر دسکرو د سټریکرونه نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر وسې پورته خبره ده.
بنابراین بیشتر ارتباط میگیره به سلطه حکومت که اونا تصویب کنن به هر
دغه اعتراض کوون که زیاتوی چې په تیرو کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی، خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک یې حق وخوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یو افغان ډیپلومات د قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي. د دغه وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد په دې برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. تفصیل له کابل د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له پاکستان سره د زندانیانو تبادلې په اړه خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصرالله خان سره په ورستۍ ناسته کې هم غوښتنه کړې چې د افغان ډیپلومات زکی عبدو قاتل باید افغان حکومت ته وسپارل شي. د ښاغلي احمدی په وینا پاکستان په دې برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده.
موږ
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زندانیانو په تبادلې خبرې کوو، او تر ټولو مهمه مسله افغانستان ته د افغان ډیپلومات زکی عبدو قاتل سپارل دي. نوموړي وویل د ښاغلي عبدو قاتل حیات الله نومیږي، افغان تبه دی چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د ساتونکي په توګه کار کوو چې اوس مهال د پاکستان په بند کې دی. زکی عبدو په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ دریم سکرټر و چې تېر 2018 میلادي کال کې ووژل شو. هغه د ولسي جرګې د غړي محمد عبدو ورور دی. که څه هم تر دې وړاندې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د زکی عبدو له کورنۍ سره په یوه ناسته کې ویلي چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د هېواد د خاورې برخه ده او په همدې اساس د قاتل د انتقال لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته خو لا هم لیدل کیږي چې د قضیه په خپل ځای پاتې ده. په همدې حال کې د نړیوال وړیکو د برخې یو شمیر کارپوهان وایي د پاکستان د قانون او نړیوالو جرمونو په مطابق باید د ښاغلي عبدو قاتل مجازات شي، کنه نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. افغان کارپو انتظار خادم په دې اړه وویل:
ولې کله چې دلته د افغانستان د ډیپلوماټ د وژلو او دلته د ډیپلوماسۍ د اصولو په بنیاد باندې د ډیپلوماټ د حقوق مسله مطرح کیږي، پاکستان باید په ټول سلامت باندې او په ټول ایمانداری باندې د افغانستان حکومت ته دا واضح کړي او دا په ثبوت باندې ورسوي چې مجرم په سزا رسیدلی دی او قانون مطابق دی په پاکستان کې تطبیق کیږي، باید دا عملي شي.
د نوموړي په وینا د ښاغلي عبدو د وژنې په اړه بېلابېل شکونه موجود دي او له همدې امله پاکستان تر اوسه حاضر نه دی چې د نوموړي قاتل مجازات کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان د یو مشکوک قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي چې تور پرې پوری شوی دی چې یو افغان ډیپلوماټ په کراچي ښار کې وشلی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي پاکستان باید افغانستان ته د زکی عبدو قاتل وسپاري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ د ولسي جرګې له نائب منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې نړیوال قوانین د هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په اړه څه حکم کوي.
یقیناً دا غوښتل چې نن زموږ حکومت او دولت ته چې زموږ یو وګړی یو افغان سبا قاتل حکومت اوس پاره شي، دا زموږ قانوني او حقوقي او شرعي حق دی چې موږ دا غوښتنه باید وکړو او پاکستان حکومت هم مکلفیت لري چې د نړیوال قانون پر اساس دوی دا مثبت جواب وایي زموږ غوښتنې ته او دا قاتل افغانستان حکومت ته.
بلی، کدا کار وشي سومره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پړیکو به سومره مثبت غیزی وکړي
چیرې دا کار تر سره شي نه پاکستان دا خبر ومني او دا قاتل افغانستان حکومت په لاس ورکړي. نو فکر کوم دا مثبت تاثیر لري زموږ په اړیکو باندې او زموږ د آینده او په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر ولري چې موږ کولای شو په آینده کې کوم پیښې چې دغه سي او دغه سي نور ناندري چې پیښېږي زموږ د دوو ملکونو په منځ نو دا تاثیر ولري او موږ یو بل سره په همکاري په همغږۍ خپل مشکلات حل کړو.
که چیرې پاکستان افغانستان ته دغه قتل ونه سپاري دا به یو ډول سرغړونه نه وي؟
احیانا دغه مسله ورته ځواب پیدا نه شي چې حکومت دې نه ممانعت وکړي د پاکستان چې دغه قاتل ونه سپاري زموږ حکومت ته. نو دا فکر کوم اوره تخطي او سرغړونه ده د افغانستان او د پاکستان کوم توافقنامه یا موافقتنامه چې موجوده ده او همچنان د نړیوالې په سطح کوم کنوانسیون چې موجوده ده چې چیرې د یو حکومت محکوم یا مظنون په بل ملک کې اوسېږي او حکومت اولنی حکومت یا دولت حق لري چې دغه راوغواړي او هغه عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. نو که دا کار ونشي فکر کوم دا بیا منفي اغېز لري داوت داش تخطی دی د پاکستان د حکومت دخانه بل داش د آینده په روابطو باندې بعد تشکیل ولي که چیرې دغه سې پیښې د پاکستان زموږ نه غوښتنه وکړي زموږ د حکومت نه فکر وکړم په هغه صورت کې زموږ د افغانستان حکومت حتما مثل عمل کوي دوی نو منفي ځواب ورکوي. نو دا بیا یو بله جنجال یو مشکل دو ملکونه حکومتونو په منځ پیدا کړي. حکومت د افغانستان حق لدی چې په حقوق بشر د نړیوالو کنوانسیون او ملل متحد او حتی شورای امنیت دغه شکایت ولاندې کړي او هغوی ته په جریان کې کړي او هغوی په جریان کې واچوي او ضمناً لاهه محکمې ته چې نړیواله محکمه ده هغه ته موږ کولی شو شکایت وکړو.
د افغانستان د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو د بیلابیلو رسنیو یو شمېر استازي او خبريالان وایي چې دوی د رسنیزو فعالیتونو پر مهال له ډول ډول ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د خبريالانو د ځاني خوندیتوب پر وخت د معلوماتو نه ترلاسه کول او د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حل په برخو کې د افغان حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې لس خبريالان ووژل شول چې درې فتشتا محرم دورانی، عبادالله هنانسی او سباون کاکر دا سدی رادیو. نجیب الله الوخیل د سویل ختیځو ولایتونو د خبریالانو ستونزې په دې راپور کې راسره شریک کړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې داسې مهال د رسنیو له نړیوالې ورځې لمانځنه کیږي چې تېره اونۍ په څو جلا پیښو او چاودنو کې د رسنیو د لسو کارکوونکو د وژل کېدو له امله د خبریالانو په منځ کې د دوی د ځاني خوندیتوب په باب اندېښنې ډېرې شوې دي. د لوګر یو تن خبریال خانولي احمدزي ازادۍ راډیو ته وویل چې رسنیو په تېرو اوولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هیواد د رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سویل ختیځو خبریالان له ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لویه ستونزه یې د خوندیتوب برخه کې ده، یعنې امنیتي ننګونې دي، او د دې تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې زون په کچه وغږېږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلومات ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، او دغه راز دوی له پراخو ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. له دې سره سره ویلی سم چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي ستونزو له کبله سقوط شوي دي، رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پرېښی دی.
په لوګر کې د یوې سیمه ییز راډیو مسؤل نور الله ستانکزی هم د ورته ستونزو او ګواښونو خبره کوي.
موږ تیر کال د یوې رسنۍ مدیر مسؤل قاضي نصیر له لاسه ورکړ، دغه د شهادت سره متصل یوه رسنۍ په لوګر کې شفاله رسنۍ و دیارلس کاله فعالیت کوي، هغه رسنۍ تړل کیږي. د دې تر څنګ رسنیو ته ژورنالیستانو ته بېلابېل ګواښونه د بېلابېلو اړخونو نه متوجه دي، او زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې د رسنیو او ژورنالیستانو مسؤلیت ته او د دوی خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریال رفیع الله زیار معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. وایي چې
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي، مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لاسته راوړنه لري نو په تاسې بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
په افغانستان کې د ورستیو خونړیو پیښو او هدفي وژنو چې یو شمېر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکو ول په ملي او نړیواله کچه خبرګون نه راوپارول. یوازې د تېرې دوشنبه په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساس حق په توګه تسجیل شوه ده. د زیاتوی افغان حکومت قانوني مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبریالانو ساتنه او حمایت وکړي.
ټول انسانان حق لري چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د په ملي او نړیوالو اسنادو کې تسجیل شوی حق دی، او همدارنګه د افغانستان په اساسي قانون کې هم د دې حق تسجیل شته او تضمین دی.
یاد دیوی دا مهال د سوال ختیځو ولایتونو څخه یوازې په خوست کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، نه سیمه ایز راډیوګانې او ځینې مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
د نجیب الله الوخیل راپور ما اوریده. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، نو تاسو کولی شئ چې مشته اس ام اس راوستوي.
ستاسو ل پیغامونو
زه یو کوچای نه لوګر نه پای سره د کارخمان دی مترابا موګه کوچان ډیر غریب خلک یو، نن تر اوسه د شه ټاټوبه معلوم ده نه دی موګه ځوان ته څوک د شه لوی ته وځو کی بیا چې کله له جلال آباد ته ځو یا لوګر ته راځو په دې لارې کې پوری چرخی په سیمه کې دا دې ترخی لا ستاب دی ولادي په دا پټوکو باندې هغه د زردار خېلي کې قرآن یې بل ورکړی ده. دا خو مخ یې ملا و دا څه بلا سو اوس نو موږ لوړو چارواکو نه هیله کوو چې موږ غریب خلک یو. یوه خو هم په موټر کې یم دی اغر په اخلي که نه یم اغر په اخلي، باید له دې نه له موږ نه صرف نظر شي، موږ غریب خلک یو، مسؤلیت به یې لوړو چارواکو په غاړه وي. وسلام.
زه بشیر احمد کندهار ولایت د ومینه اوسیدونکی دغه پیغام لرم چې زموږ د ومینه دغه د میر بازار شریف سړک ډېر خراب دی. دولتي چارواکو څخه هیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه راته جوړ کړي. نور څه نه لرم. وسلام په احترام.
زمي رويت اخلاقي ده هلمن ولات ندالي ولسوالي تاثر فتماشي المن يم زما يو پیغام دي حکومت داسر نصر لگري چي رسيوي دي وستيلان لو مزل پر پلا لگر زي زكه چي مز وي تقييم يم په شي هم راخي وي ولي مي دسكريان دي تابوت كوري زوي ته مو دا غشتن رو فکر کوم مست طالبان مختار کړي دي کبو په دسكري ټاپا د غکل بیا ما هغه ته کوي نو دوی صحیح نه کوم چې مول ونه ټکي مول ستوندي واوري زده راډیو څنګه ظاهر ده چې مول پیغام اتمن نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده، دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
یو نړیواله موضوع اخلو. کرملن د چک جمهوریت ولسمشر د هغو څرګندونو په خاطر ستایلې چې ویلي دي په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو پر مسموم شوي ایجنټ په حمله کې کارول شوي زهري مواد د په هیواد کې تولیدېدل. روسي چارواکو نن وویل چې د چک جمهور د چک د ولسمشر میلوش زیمان دا څرګندونې د دې حملې په اړه د لندن ادعا غلطه ثابتوي، خو په عین حال کې د چک سریاسم دا څرګندونې رد کړې دي. تفصیل احمد تکل درکوي.
د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان نن وویل چې د چک جمهوریت د ولسمشر وینا د روسیې د استخباراتو د پخوانی مامور سرګی سکریپال د مسمومیدو په قضیه کې د برتانیا د ناسم دریس تر ټولو فصیح تعبیر دی. برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیا په سالزبوري ښار کې د سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. مسکو دا تورونه رد کړي او دا کوي چې دا مواد ښایي له متحد ایالاتو، چک جمهوریت یا بل داسې کوم هیواد څخه چې د دې ډول کیمیاوي موادو په اړه څېړنې کوي راغلي او کارول شوي وي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل د ولسمشر زیمان وینا د سکریپال د ټولې کیسې د پارونکي او بې معنی طبیعت یو بل ثبوت دی. روسي چارواکو له دې مخکې هم ویلي وو چې ښایي دا حمله په خپله برتانیا یا کوم بل هیواد د مسکو د بدنامولو لپاره تنظیم کړي وي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د پنځمه په ورځ له چک ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې د پوځي استخباراتو د یو راپور په حواله وویل د نوی چوک په نوم زهري مواد په لږه اندازه په دې هیواد کې تولیدېدل او ازمویل کېدل، خو په 2018 کال کې کارخانه له منځه یوړل شو. برتنوي چارواکو ویلي نوی چوک هغه زهري مواد دي چې پخواني شوروي اتحاد جوړول، خو ولسمشر زمان وویل چک جمهوریت په کافي اندازه نوی چوک تولیدول او زیاته کړه موږ پوهیږو چې دا مواد څه وخت او په کوم ځای کې تولیدېدل. ولسمشر زمان چې د مسکو په لوی سیاستوال ګڼل کیږي وویل راځي ریا ونه کړو او په دې اړه دروغ ونه وایو. په همدې حال کې د چک صدر اعظم اندری بابیش دا څرګندونه په قاطعیت سره رد کړې دي. یو شمیر لویدیځو هیوادونو د سکریپال له قضیې وروسته په 13 مارچ میاشت کې روسي ډیپلوماتان په ډله ییز ډول وایستل. چک جمهوریت هم په دې ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې ازادي رادیو ته ساتو یو شمیر را رسیدلې سمسونه ولولو، د مزکی د ژویو لوی پراخې څېړنې مو اسمت څاروان خبروي.
د نړۍ یو شمیر څېړونکي غواړي چې په مځکه کې د 1.5 میلیون پیژندل شویو ژویو او بوټو جینیټیکي کودونه ټول کړي. پر دې پروژه 3.4 میلیارد ډالر لګښت راځي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 24 ساینس پوهان غواړي چې په 10 کلونو کې د 1.5 میلیون بوټو او ژوو جینیټیکي کودونه راټول کړي. دوی وایي چې د دې څېړنې چې بایا جینوم بلل شوی له پایلې څخه به د بیلابیلو ژوو او بوټو د بدلون او پر چاپیریال د هغو د اغیز د پوهیدلو لپاره کار واخلي. دا پروژه چې نږدې 3.5 میلیارد ډالر ورته په پام کې نیول شوی د زولوجي یا ژوپوهنې په تاریخ کې د لګښت له نظره تر ټولو ستره پروژه ګڼل کیږي. څېړونکي باور لري چې دا څېړنه به د مځکې پر مخ د ټولو ژوو او بوټو د ډي این ای ډلبندي په تیب کرنه او چاپیریال ساتنه کې د نوښتونو لپاره پر یوې حیاتي سرچینې بدله شي. تر اوسه اټکل کېږي چې په نړۍ کې له 10 میلیونه تر 15 میلیونه ډوله داسې بوټي او ژوي شته چې موږ ورڅخه خبر نه یو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې للارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
صادق لننګرهار پراستولې سمس کې د تورخم جلال آباد لاري امنیت ته اندیشنه څرګنده کړې ده. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان د دې پر ځای چې سوله وکړي جنگ ته زور ورکړی دی او کوم مهم ځای هم نشي نیولی. بشیر حبیب زای د لوګر لازرې ولسوالي پراستولې سمس کې لیکي یو ساعت شو چې زموږ په سیمه کې سخت ژلۍ وري. یوسف احمدی له خوست لیکلي دي زما پیغامونه ولې نه لولئ او ولې نه خپروئ. د نور څه نه دي لیکلي، البته بیا هم یو شمېر اورېدونکو تکرار پیغامونه راستولي دي چې د نورو پیغامونو مخه نیولې. دا خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې فرشته نګاله تاسو سره دی.